سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونو ته مخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساس یې د پولیو بشپړل منځه وړل دي. سره دی چې پروسې کلونکو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د وهاو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو له هم افغانستان یو له سوګوتو په شمیر ودونه څخه دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودونه څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزا تونبای وا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د وا پیژندنې ادارې لاټکل سره سم بنن د شنبه د خبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پر یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینو صادراتي اقلامو لسله نه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا به برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خاورونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل چې پوتین پوره لیوانه شوی دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي، پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په عمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوی دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلي بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان مسل شوی دي او 3 په یو خلځ کې وژل شوی چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خلځ څخه عملیات کول. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهیمی اواز ویل چې د غزې ښار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپیان کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم دا چې د فورت بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. د دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسیدلی چې 1.5 میلیون ډالر ګټي. هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له امله د مړینې کچېل وړیدل
مو ماشوم مو مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورسته انت به کوي ډيري به زمونږ بوته ډاکټر ته یال دلاله ډاکټر ویل ته خوشي نیولې ده.
افغانستان کې د تروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالی زیانو نړولي
زمون پولیس کې دا مرض بيخي غچې خلکو څارو یو غشتي خلکو ډېر اقتصادي ځان خورې واړو ترافي ژوند د بزاتا تراب کې امدادي چې خلکو یا څارو د امدا ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده
کوي. او نن په ټول افغانستان کې د ګزارنځت واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي من خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له 11 متر ولسمې د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور چې سات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته امتبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل چې دا خوشیری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلې. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې اونۍ د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 40 او د کانګو ناروغۍ 10 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. WHO ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
پر همدې موضوع مې د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی احمد الدین مار سره مرکه کړې او ترې پوښتلې مې دي چې د شری ناروغۍ د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرخان د ناروغۍ عوامل یو شی ده چې هغه یو رقم ویروس ته میکروب ده، اما خپله میکروب کېدای شي که چېرته میکروب زیات وي دا خپله هم بدون له دې چې نور شرایط ورته مسایل دي که نه وي د انسان په وجود باندې حمله کوي، بین انسان مریض وي. اما د میکروب د حمله کولو لپاره کله کله نور شرایط ته ضرورت وي چې هغه عبارت له دې چې په کور کې ګڼه ګوڼه یا بیروباري د سوی ترزی حالت اکثر کسان چې صحیح خواړه نه لري یا ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسېږي دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال، د خلکو تګ راتګ ده چې په دې وختو کې زیات سوی خلک له ماجرین زیات راځي یا البته حرکات تحرکات هم زیات شوي دي، ځکه چې نقل وسایل ډېر شوي دي په هېواد کې. د یو ولایت نه بل ولایت ته، له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی داسې خلک واکسین نه کوي، خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضونو موجودیت رسید. دې مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د مهاجرینو رفتامات ډېر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کېږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ که نه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دې وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کېږي هغه وخت وړي، دو میاشت پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته حداقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي لږ په وجود کې انتیبادي جوړې شي. بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمې، بیا د دوم ځل لپاره واکسین شي، د دریم ځل لپاره واکسین شي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تجربه د وکسور خان لپاره مثلا لپاره فائدنه نه کوي، مگر د اوږدو نو لپاره په سرحد کې واکسین کول د لنډې مودې لپاره فائدنه نه کوي، مگر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده. اوسي
بله، بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید زر کار وسي ترڅو دغه ناروغي تشخیص یا بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونه سي تر اوسه پورې دغه سرخکان د جلوګیری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه مؤثر تمام سي، په لږ وخت کې د تدابیر ورته وسي. که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونیسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص څومره مهم ده؟
تشخیص البته ډیر چرته خلک خبره دا ده چې د دمګه د هواد سی کارکوونکو په دې مرض باندې کله چې مرض پیښ زیاتېږي، ټول ته باید کورسونه دایر سي، او ټول باید په دغو په هوا زیات سي. د سرخکان د تشخیص لپاره درې شی ډېر مهم شی دي. یو دا ده چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورزش دی چې دا له نورو مرضو سره ډېر سخت دي. خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرض ډېر تشخیصېږي. اول که چېرته تبه دوام دوامدار تبه سوله د پنځه وخت له تبه، دا یو دی مرض یو مهم علامه ده. دوه میتا ده چې په سترګو کې چخړي، سترګې سرې شوي، میکروب لري سترګې وښکې کوي. دریمه خبره دا ده چې دانې دي، کله چې تبه وښکېږي دانې پیدا کېږي. د دانو دغه سایر ډېر یو خاص سایر ده. په اوله ورځ کې د غوږولو شا شروع کېږي، په ټوله ورځ کې تنه مخ نیسي، مخه غواړه. په دوهمه ورځ کې سینه او شا نیسي. په درېمه ورځ باندې پښو ته راښکته کېږي. دغه وصف چا ولیدله او دغه وصف دانو او له چوخو سر د سترګو او تبه پنځه ورځې تبه، دغه یې تشخیص ډېر اسانه باندې کېږي.
بله، ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې تری کار واخلو؟
البته تداوي میکروب لپاره دوانسته، خاصه دوانه نه کوي تر څو پرې سره میکروب ډېر شدید نه یا په دموکې یو وخت متاسفانه امکانات نشته دي. او په نورو روپۍ وادو کله کله دوا ورکول کېږي، عموما دوانه ورکوي. په اته په روپۍ په مخکې روپۍ مختلف وادو کې لکه لندن کې زو سي مال دوانه ورکوي موږ مرسته. اما نور شان تدابیر باید ورته نیولی شي. څه تدابیر سي؟ ټول مهمه دي تبې شکول دي، چې توګه پرست یا ایبوپروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مایعات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي. مریض ته ښه خواړه په دې ونه دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري، ښه خواړه مې ده داسې پروټین دي لکه خوړو کې ورزیات له غوړو سره ډېر غوړ خواړه دي ورکړي، چې مریض ته نری ته ډېر ضرورت لري. په دې مرحله کې هغه باید زیات ورکړي، هغه په غوړو باندې ختم کیږي. هغه ښه شدي کاږي پیدا کیږي، په کلیو اطراف کې ممتاز پیدا کیږي. که هم نه وي نو دغه دال نو بیا خود خو پیدا کیږي. دا هم د پروټینو ښه منبع ده. دې کې هم باید لږ زیات هغه واچوي، غوړي ورسره واچوي، پخې کې ماشوم ته ورکړي، هغه غټ سړي ته ورکړي. نو دغه سمیداری ته وکړو. ډېره مهمه ده، د ټولو ټولو نه ډېره مهمه خبره ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کښېني، هغه پرې نه دي یو څو ورځې لپاره، اوو ورځې لپاره ستې باندې وځي، نورو خلکو سره په تماس کې شي. دغه تماس باید محدود شي، نور خلک له دې مشکل نه وساتل شي. پکورو کې نه کېږي. بیا نو هغه آخري خبره چې ډېره ښه خبره ده چې مریضان ته البته مخنیوی کېږي، هغه واکسین ورکول دي. واکسین هم ځانته شرایط لري، واکسین ډېر ښه لارې، اسانه لارې، ښه چاره همدا چې واکسین ورکول دي. ټولې کورنۍ باید مریضان خپلو ماشومانو ته غټانه ته باید
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ښاغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصالورم پړاو د دوشنبه پر ورځ ترکیه په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د ښځو ځوانانو د اساس په ګډون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د اسانتیا او د اوسنیو ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړه شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکرې د افغانستان لپاره جامع سړک نقشه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوندې ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکړئ، تازه حال راکړئ چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا څلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسي نو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مرا سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړئ چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسلام، سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته. که تاسو ته آواز ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما آواز تاسو ته سم راشي. ما آواز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید سی.
اوکی، دا غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضاده چې په ټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونو باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خواه و لخواه تایید چی او دمانه لوارد و گردی او کم سان دانستان پا مسائلو که داخل دی او دوی تر منز چنگ داغ همغاگی را منز داشی دادی پا چنگ پا داغ غنده که دمدانی طولنو یو شبکه را منز داشو چه چاو خواه رامنځته شوی و چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېښت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یوه لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، دخواهی کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلتفارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف فکر موږ فکر کوو چې یو دی او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهال لبد مرغ اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت رامنځته شوی نه دی. زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د همغږۍ لپاره لاره هواره کوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملي فکر او دغه ملي حاکمیت د رامنځته کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
بله عبید صاحب، پایلوت څومره خوشبینه سیب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارود چې تاسو اوس باسو کو د ملي خبرو اترو او د ملي همهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ما تجربه داده چې نن غونډه ډیره ښه پیل شوه او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی او بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکری شته د ټولو اگر په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع را منځته کولو لپاره ډیر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملی ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملی کار ته.
ډیر زیاته مننه ژوندی سي، مننه دا چې خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره یې خبرې وکولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاروي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګڼ مالي زیانونه اړولې دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي. له تېرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
خارجي
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیر خلک چې خوراک نشي کولای، خو مانی نیول خپل بډی شي ګرځي نشي، اکثره فیصدی مالونه مړ کیږي او دغه وترنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په لازم په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډی مرز اخته دي هغه ته دوایګانی ورکړي شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیس کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلک غواړي مړ کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګونو مې له تو سهیل کوو چې موږ نه دوایې راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداری پورې تړلی دي. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداری کشت کرونده ده دغه د اولاد وړي په پیدا کی
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام د دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامیږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول خوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
دې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازم ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خاوره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین لیونی او بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړې الوتکه کې تر سپرېدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په ښارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنه کړل. ډونالد ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي، دا د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې ولودیمیر زیلینسکي په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندویي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبې په
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي و شپاړسم لوست ده. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټوله وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکی کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وو دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وو عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیستمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې د نیو ژوند په منځ کولو کې، همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دې ډلبندۍ ته. شم زیلرم که حیوانات چی دی عموماً پا پینزو کلاسونو یا تولگو باندی ویشن سوی دی چه حقه عبارت دی ده کبانو تولگی هم دارنگا ده زوحیاتینو یا هم انفبی بین شی دی بی تولگی دی هم دارنگا ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین تولگی دی ده الوتون کو مرغانو تولگی دی اویس چورتویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگا ده تیلرون کی حیواناتو تولگی دی چی پا لاتین کی ورتا ممالیان انیمالز تویل کیجه رزو دا کم تولگی چی دی ده دوی دولونه ده دوی خصوصیات ده دوی جورش توله پا تفصیلی ده وسره پیجنه نمره رزو ده کبان تولگی ده کبان چی دی هغا پا یونانی جبه کی ورته اکتیاز او پا لاتین کی ورته پیسز ویل کیجه چی ده غا حیوانات چی دی او مجوی هغا علم چی ده کبان سخه باز کهی ده اکتولوژی پا نامه سایدیجه چی اکتیس مجردوی چی ده کبان پا مانا سردی او لوجی چی ده هغا ده پوری پا مانا سردم کبان چی دی لکسن چی مج اویله دی ده شمزی لرن که حیوانات پا ده لکی رزیانی دی خپل پزان که ده ملا تیر لری چی ده ده لروی ده کم شو کبان چی دی هغا پا مختلف دولونو بندی ویشه سوی دی او دی پا مختلف امومن طول کبان چی دی پا سمندرون که دی طول کبان پا سمندرون که پا بوکی جوان که چه زنیه پا خوشو بو که زنیه ده او بو پا تل که زنیه ده او بو سر بیره هم دوست اخ پا جوان مختوره چه پا تیر سمفونو که موش ده اکولوژی پا درسونو که دل وستلی و هم دارنگا زنیه پا خوشو تروو تودو او یخو بو که خوش جواندونه مختوره یعنی ده دی و جورشت ساختمان تا پا کتو سر هر یو پا مختلف و برخو که ده سمندر خوش جوان مختوره او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنی غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یدیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی سي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي همدارنګا ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل سوی دي چې د سر ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې له مخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی رزور دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی او دویم ډول چې دی کرپندو کلرون کې یا هم غزروفي کبان دی او بل ډول چې دی هډو کلرون کې کبان دی لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کښېږ دی هغه رودي او دغه تاریخ خپل تغذیه کوي همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپورې د پنځو څخه تر سوارلو جوړه د غلري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوژو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی او دا کم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هکفش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه
دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دوی چې دی د پنځو څخه تر اووه جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې شدی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو مترو پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح یې چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غود ډولو څخه یوې د اپیس دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدی هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بیا دوی کولی شي خپل ژوند هلته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې شکل خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت یې وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سری دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخې ته که چیرې راست په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کېږي خو د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپرونه دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګ د اخرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله په سترګي سترګي چې دی هغه یو ډول پر دې پاسته پوشل سیوري دي مشخصه چې او بل هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی منن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غم سیت من بیس شران لاست دو لسم توگی وش پار سم لوست در روز از روخ پت پا موضوع که درس که مجاو تاسی در غیر اختصاصی دفاع دوی مکش روی پا تیل وست که مو از مجد در بدن سیستم و پیشندی چیز مجد بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځوندن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیو یمې صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه هم په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي، یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي، یعنی سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي دا رګونه چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې دي د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې ډیریږي
التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېر زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېر سي د بدن دوی شي کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنې فاګوسایټس دي، یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي. چانټ بډی خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټی حجرې لري، چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټی حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کوي د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کوي خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو. طبیعي وژونکي چې دی د ان کیسز په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کیسز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري، او د جواب صورت سره د بیلا بیل خطرناک او اجناس پر ضد هم مبارزه کوي او د دې چې دې ډیره اساسي دند ستلم سال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو لمنځوړل د سرطان چې موږ ویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرش چې شکیر سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د NKC یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډیر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنی ګټې ډیرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډیر اساسي رول لوبوي د هغه وروسته رازو پروتین وایو پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړي رول لري او دې چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو منځ وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دی مرسته کوي دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دي حسوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي یعنی کم هستامین چې دی هغه د چیکر د دی په واسطه فعال کیږي او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د نشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو شکی په شکی پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمځ وړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د چیکر خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي د دی په لمځ وړلو د دې چې کیږي ډیر اسانه کیږي همدارنګه دی انټيبایوټیک پروتینونه دي چې انټيبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بودي یعنی نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بودي یعنی ژر تولید کوي همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړې مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکل له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیان تولید دي یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته د کم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده
لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبونه ستل سره چی تړلې همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمنځه وړي دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټینی ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرني برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرني پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.